ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اردن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نندنه هورس کال 2015 د ستمبر د میاشتې 29 مریټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې طالب یاغیانو د شمالي خار قندوز کنټرول ترلاسه کړی دی افغان چارواکي وایي د قومي امنیتي ځواکونو دستې د خار کنټرول بیرته اخستلو لپاره رسیدلی دي
د افغانستان د پوز نائب مشر جنرال مراد علي مراد په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي خپل پوز یې دغه خار ته استولې او ګیره یې د دغه خار نه اچولې ده د پوز د دغه خار نه د وتلو د فیصلې دفاع وکړه او ویل چې دا یو ټاکټیکی ګام و
د امریکې صدر براک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په وخت شام صدر بشر الاسد لری کولو لپاره په پوره انتظام سره د باک اختیار انتقال غږ کړی دی اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د دولت اسلامي تندرو ډلې پر ضد جنگ کې د صدر اسد سره مرسته نه کول به غټه غلطي وي او پاکستان وایي د سعودي عربستان په مکه ښار کې د حج په مقاشي بیټل په وخت مړو شوو پاکستانی حجیانو شمیره څلوېښت ته رسیدلې ده او ستاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل افغانستان کې طالب یاغیانو د شمالي خار قندوز کنټرول په خپل لاسو کې اخستی په کال 2001 کې د واک نه لر کول وروسته دا اول ځل دی چې طالبانو د افغانستان د یو غټ خار کنټرول ترلاسه کړی دی یاغیانو د خار مرکزی جیل نه په سلګونو قیدیان هم خوشی کړی دي افغان چارواکي وایي د قومي امنیتي ځواکونو دستې قندوز ته رسیدلی دي او د خار کنټرول بیرته اخستلو لپاره د جوابي حملې تیاری کوي طالبانو د ګل په سهار وختي په قندوز حمله وکړه او عیني شاهدین وایي د ماښام پورې یاغیانو د خار مرکزی چوک کې خپله سپینه اجنډا پورته کړې وه د امریکې صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو کلیزي عمومي غونډې ته د ویناګانو په وخت شام کې د روانې جګړې ختمولو لپاره د یو بل په تګلارو سختې نیوکې کړي د دواړه نړیوال مشرانو ترمنځ نیغ په نیغه ملاقات وړاندې صدر اوباما د جنرال اسمبلی غونډې ته وویل د دومره وینې تویدو او قتل عام وروسته شام د جنګ وړاندې حالت ته ستنېدی نشي نوموړي د شام صدر بشر الاسد لرې کولو لپاره په پوره انتظام سره د باک اختیار انتقال کولو لپاره غږ وکړو خو په یو لسیزه کې په اول ځل ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړو د دولت اسلامي تندروا ډلې پر ضد جنگ کې د صدر اسد سره مرسته نه کول به یوه غټه غلطي وي نوموړي په دویم جنګ عظیم کې د هیټلر خلاف جوړ شوي ائتلاف په رنګ د دولت اسلامي خلاف نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره غږ وکړو پاکستان وایي د سعودي عرب په مکه کې د حج په مقاشبه بدنظمۍ په وخت مړو شوو پاکستانی حاجانو شمیره څلوېښت رسیدلی د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره مرکه کې سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق ویلي په دغه پیښه کې 15 پاکستانیان حاجان جوبل شوي دي او 18 حاجان اوس هم بې درکه دي اخوا د ایران صدر حسن روحانی یو ځل بیا حج کې د سعودي عرب په نااهلۍ سختې نیوکې کړي او د بد انتظامۍ او د خلکو د مړینې د پلټنو غوښتنه یې کړې ده او حسن روحانی ویلی دی د نړۍ شپږ طاقتونو او ایران ترمنځ نیوکلیایي تړون د یو نوي دور شروع کېدو نښه ده او دا چې دا به د منځني ختیځ امن او ثبات کې مرسته وکړي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته بنا کې نوموړي د ګل په ورځ ویلي نیوکلیایي تړون یو اخري مقصد نه دی بلکې دا د نورو کامیابو ترلاسه کولو اړخ ته یو پرمختګ دی د چین صدر شی جن پینګ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا په وخت نړیوال امن ترقی او موسمي بدلون راکمولو کوششونو لپاره نوې ژمنې کړې دي چینای صدر د ملګرو ملتونو امن او ترقی فند لپاره د یو ارب ډالر ورکولو وعده کړې او ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو 8000 امن ساتونکي ځواکونه به جوړوي او د امریکای خلای ادارې ناسا اعلان کړی دی دوی په مریخ باندې د ګرمۍ موسم کې د مالګي اوبو خړونو مضبوط ثبوتونه موندلي دي. ناسا وایي د اوبو ډکت مالګي معدنیات ښکار کوي چې د غلطه ژوند شته دی که هغه په ډیره وړه کچه ولې نه وي. ناسا د دې وړاندې هم په مریخ د اوبو ثبوتونه موندلي وو. د مارچ میاشت کې ناسا ویلو دا په یو وخت کې په مریخ باندې د ځمکې منجمد یا واورې سمندر نه هم زیاتې اوبه دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونو کې څنګه چې تاسو په سر کې هم اوریدل، افغانستان کې طالب یاغیانو د شمالي ښار قندوز کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستی دی. دا د کال 2001 راهسه اول ځل دی چې طالبانو د افغانستان دومره غټ خار کنټرول کړی دی. په کال 2001 کې طالبان د واک نه لری کړی شوي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زمونږ همکار اشفاق پومن وړاندې کوي.
افغان طالبانو د ملک په شمالي خار قندوز قبضه کړي او د کال 2001 نه را په دې خوا دا د دوی لومړی لوی په جنگي میدان ګټه ده. د ګل پوره سهر وختي په سوونو طالب وسلوالو په قندوز خار حمله وکړه او تر د ماسپخین پورې مهمه سرکاري ودانۍ ټولې په قبضه کې واخستې. یعنی شاهدان او افغان چارواکي وایي چې د دریو اړخونه د طالب وسلوالو حملو د دوی استخباراتي چارواکي او پوز بیخي حیران کړل. د قندوز ولایت مرکزی خار د قبضه کولو نه وړاندې په ډزو کې په لسګونو افغان عسکر وژل شوی دی. د افغانستان د پوز نائب مشر جنرال مراد علی مراد په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي خپل پوز یې دغه خار ته استولې او ګیره یې د دغه خار نه اچولې ده. د پوز د دغه خار نه د وتلو د فیصلې دفاع وکړه او وی ویل چې دا یو ټاکټیکی ګام وو. د زیاته کړه چې پاتې په تمامو ولسوالیو کې د حکومت کنټرول پر ځای دی.
در 3 یا 4 استقامت شمار از طالبا و توریستا حمله کردن.
دیوایی چی پاوز پا یو وجه دغه خار بنده پا یرغل کولو ورستو کیگی. زکه چی عام اولستا پکی ده زیان اولیدو یرده او هم ده دوی جایدادونو تا. دو ویل چی طالبانو خپل زان پا آبادهو که گیر کرده ده. طالبانو په خار خپل بیرخ پورته کرده او ده مرکزی جیل نه 1500 خپل ملګری قیدیان خوشی کرده دی. د قندوز قبضه کول د حکومت لپاره لوی گزار دی او دا په داسې حال چې دوی یو ورځ وړاندې د ډاکټر اشرف غنی د اتحادی حکومت لومړی کلیزه ونمانځله. په کابل کې اساس لرونکي سیړنکار هارون میر وایي چې د جګړې په دې روان سیزن کې په دې خار د طالبانو لخوا دا لومړی حمله نه ده.
Surrounded by Taliban and at any time it was predictable that they would launch an offensive on the city itself.
دا خار چې د طالبانو په قبضه کې دی او دا هم امکان شته چې دوی خپل په دې خار ډز شروع کړي او بیا دا چې حکومت دغه لپاره هیڅ تیار نه وو. نو دا بیخي ناکامي ده. ناکامي ده د قومي حکومت او هم د ځایي واکمنو. د بیپول ډاکټرانو تنظیم وایي چې د درنې جګړې له امله په لوی شمیر کې د ژوبلو علاج د ښار په مرکزی هسپتال کې روان دی. جاري شوي بیانیه کې ویل شوي چې د سهار نه دغه وخته پورې 102 ژوبل کسان هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د ملا او د سر نازک 14 ژوبل کسان هم هسپتال ته وړل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په دواړو خواو زور ورکړی چې د عامو خلکو د حفاظت وکړی شي. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد د شپې ناوخته جاری شوی بیان کې په قندوز کې نړیوال د خیر ښېګڼې کارکوونکو ته پوره د تحفظ یقین ورکړی دی او ویلی دی چې دوی د خپلې هلې ځلې بغیر د څه تاخیره جاری وساتي او که ورته څه ضرورت وي نو د دوی د ډلې سره رابطې کولی شي. د عام خلکو ته هم دا باور ورکړی دی چې استادان، ډاکټران او نور نوکران دي خپل ځانونه او کارونه محفوظ وګڼي. ولی نړیوال ادارو او ملګرو ملتونو نمائندگانو د جګړې شروع کېدو سمدستي ورستو خپل کسان محفوظ ځایونو ته رسولې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې پکې د ګل پورز د نړۍ یو شمیر مهمو مشرانو ویناوی کړی وي. په دغه مشرانو کې د امریکې صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین شامل دي. په کومو مهمو موضوعاتو باندې کومو نړیوالو مشرانو خبرې اترې کړې دي، په دې هکله مو نور حال په نیویارک کې د خپل همکار نصیر احمد کاکړ نه پوښتلې.
بالکل، نن د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې زیاتره توجه زبل دې ځای شروع کړم چې په شام او د کډوالو په ستونزو وه چې په زیات شمېر د اروپا ولوري ته روان دي او د اروپایي هیوادونو هم ورباندې ویشل شوي دي. صدر براک اوباما نن د عمومي شورا و غونډې ته په خپله وینا کې د شام صدر بشار الاسد ته یو ظالم حکمران وویل چې بیرل بمونه استعمالوي او د معصومه ماشومانو نسل کشي کوي. هغه د عمومي شورا ونی غونډې ته په خپله وینا کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ ته اشاره وکړه او په نړیوال مشرانو یې غږ وکړ چې په شریکه دي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره موثره کار وکړي او که داسې ونه کړي نو ډېرې بدې نتیجې به وي. هغه وویل چې د داعش په ډول بېرحمه سازمانونو لپاره هیڅ ځای په نړۍ کې نشته. صدر براک اوباما د شام د کړکیچ د حل په باب وویل چې له روسیې او ایران سره ګډ کار کولو ته تیار دی. هم نن د دوشنبه په ورځ ناوخته خپل وینا کې د روسیې صدر ولادیمیر پوتین هم له شام څخه په زیات شمېر د خلکو و هجرت اشاره وکړه او په نړیواله ورورولۍ غږ وکړ چې د بشار الاسد له حکومت سره دې ګډ کار وکړي. د یادونې وړ ده ایکان صاحب چې د روسیې پوځونه د بشار الاسد د حکومت د بچکولو لپاره په شام کې موجود دي. هغه د صدر بشار الاسد دفاع وکړه او وی ویل که چیرې له هغه سره همکاري ونه شي نو دا به لویه غلطي وي او دا چې د صدر اسد ځواکونه او کوردي ملیشا د داعش وسله والې ډلې د ترهګرۍ مخه نیولی شي. هم نن د ایران صدر حسن روحاني د ملګري ملتونو عمومي شورا غونډې ته وینا وکړه او د خپل هیواد د نیوکلیایي پروګرام په اړه د امریکا او پنځو نورو ځواکمنو هیوادونو سره د لوزنامې دفاع وکړه. هغه ول د لوزنامې څخه نړیوال ډیپلوماسي ته یو نوې چاپیریال ورسوي دی. هغه ول چې خپل تیر به نه هیروي خو دا هم نه غواړي چې د تیرو وختونو سره خپل ژوند وکړي. د حسن روحاني اشاره هغه بندیزونو ته وه چې نړۍ ورباندې د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په ترڅ کې لګولی وو چې له امله ایران په اقتصادي توګه ډېر زیات کمزور شو. محمد خان صاحب، د ایران صدر په خپل وینا کې په ملګری ملتونو غږ وکړ چې تیر اونۍ په سعودي عربستان کې د حج په محل رامنځته شوي پیښې د بشپړ پلټنې وشي. په مینا کې د جمراتو په وخت نږدې 270 کسان په چلماچل کې مړه شو. حسن روحاني وویل چې د دوی سپینږیري ځوانان ښځې او نارینه د یو مقدس فرض لپاره حج ته تللي وو خو بدبختانه د مسؤلینو د بد انتظامۍ او بې استعدادۍ له امله یې ژوند له لاسه ورکړ. حسن روحاني له خپلې وینا وروسته د امریکا سفر را لنډ کړ او په مکه شریفه کې د مړه شوو حاجیانو په جنازه کې د ګډون لپاره بیرته ایران ته ستون شو.
کاکل صاحب، د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله مناوی کړی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به کله وینا کوي او د هغوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په موقع باندې ځینې نورې غونډې هم کیږي، یعنی د ملګرو ملتونو د امن مشن په حق باندې چې کومه غونډه شوې ده، څه ویناوی نواز شریف کړی دي او امکان څه دی نورې چې کومې هغې خبرې به کوي وینا به کوي؟
بالکل اکرم صاحب، د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله خو پرون وینا کړې ده او د هغه زیاتره ټکي چې دین هغه زموږ اوریدونکو ته د ډیو ریډیو له لارې رسیدلې دي او هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات غږ کړی دی او همدا یې ویلي چې لګاونډۍ سره به خپل اړیکې ټینګوي خو دا هم د افغانستان ځواکونه دي په خپلو پښو ودرېږي. دا هغه مهم ټکي دي او د نړیوالو ورورولۍ څخه هم غوښتنه کړې ده چې د پخوا په ډول دي د افغانستان سره کومکونه جاری وساتي. د افغانستان د ځواکونو یې هم ستاینه کړې ده چې هغه اوس په خپلو پښو درېدلي دي او خپل د وطن دفاع کولی شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نو هغه به د سپتمبر په 1 نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د ملګري ملتونو عمومي شورا ته خپله وینا کوي. خو دلته چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي نو هغوی راته وویل چې نواز شریف به له هندوستان سره په لاین آف کنټرول باندې رامنځته شوي شخړې د اسرائیل او فلسطین په کشاله او له افغانستان سره د سولې په موضوعګانو باندې به شایي چې خبری وکي او د دا وینا هم تیار ده او دا وینا به په انګریزي کوي او په زړه پوری خبره ده چې د پاکستان ستر محکمې هم دا خبره کړې ده چې اردو ژبه د پاکستان سرکاري ژبه وګرځي. البته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن هم د ملګری ملتونو په ودانۍ کې و پیس کیپینګ یا سوله ساته کانفرنس وینا وکړه او ویل چې د ملګری ملتونو سوله ساته ځواکونه کې د پاکستان غټه برخه ده او پاکستانی فوجان د نړیوالې ادارې تر سایه لاندې د دنیا په سختو محاذونو باندې موجود دي. خو هغه دا هم ورسره زیاته کړه چې په نوي حالاتو کې سوله ساته ځواکونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او د دې د شوالي لپاره له بېلابېلو هیوادونو سره په شریکه کار کول پکار دي. هغه دا وړاندیز هم وکړ چې سوله ساته ځواکونه باید د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ونه کارول شي.
سمره ډېره مننه نصیر کاکړ صاحب زمونږ سره د خبرو کولو او دومره د تفصیل را کولو.
ډیر مننه تاسو څخه هم کور مودم. دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږ پته دادا diwaradio@voanews.com زمونږ ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوسو چې نن دوه مهمه ویناوی شوې دي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته. دا ویناوی د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین کړی دی چې په یو بلې سختې نیوکې هم کړی دی په خصوصي توګه باندې په شام کې چې کومه جګړه روانه ده او د دواړو هیوادونو کمی تګلارې دي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی د غونډې په مهال نن د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام د جګړې ختمولو په اړه خبرو کې په یو بل ډیر تیز ورغلل. نن د نیغ په نیغه ملاقات وړاندې د امریکا صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې په شام کې د دومره لوی تباهۍ او د وینې تویدو وروستو شام اوس بیرته هغه حالت ته نشي تللی څنګه چې د جنګ وړاندې و. د امریکا صدر په شام کې د صدر بشر الاسد د ریکول لپاره د یو عارضي بدون غږ هم وکړو. د دغه وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین چې په تیرو لسو کالو کې په ډومبي ځل د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي د وینا په وخت خبرداري ورکو چې په شام کې د اسلامیک سټیټ تونرو ډلې پر ضد د صدر بشر الاسد حکومت سره مرسته نه کول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ښاغلی پوتین د اسلامیک سټیټ ګوند پر ضد د یو لوی ائتلاف جوړولو غږ وکړو او په مثال کې په دویم نړیوال جنگ کې د هیټلر پر ضد جوړ شوی نړیوال ائتلاف خبره وکړه. صدر اوباما په خپل وینا کې زیاته کړه چې د شام د جګړې ختمولو داسې ساده سهل یا ځواب نشته. خدای ویل چې په شام کې د شامی خلکو د پرامنه ژوند لپاره سفارتکاري او خبرې اترې پکار دي. صدر اوباما د شام صدر بشر الاسد په اړه وویل چې هغه تن د هیواد مشر نشي کېدی څوک چې خپل خلک په بیرل بمونو وژني. صدر اوباما وویل چې په کومو هیوادونو کې جمهوریت وي هلته بیا د شام په شان حالات نه جوړیږي. امریکایي مشر د نړۍ نه راغلو مشرانو باندې غږ وکړو چې د جنگ نه دی لاس واخلي او په ګرده نړۍ کې د روانې جګړې او کشالې په خبرو اترو او سفارتکارۍ حل کړي. صدر اوباما وویل تر څو چې موږ په ګډه او شریکه کار نه وي کړی موږ به همدغه شان ځپل کیږو. خو په خپلو خبرو کې امریکایي صدر په شام او عراق کې فعاله خودسره اسلامي ریاست ډلې پر ضد د امریکا د پوځي طاقت دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې داعش په چرته هم پنازه ونه مومي. امریکایي صدر کال وړاندې د یوکرین په کرایمیا کې د روس پرمختګ باندې هم نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د غربي هیوادونو لخوا په ماسکو لګیدلي اقتصادي بندیزونه ضروري وو. د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه د وړاندې نویلی په شام کې د صدر بشر الاسد په موجودیت کې دغلته سیاسي اصلاحات نشي راتلی او هم دغه موضوع به د صدر اوباما او صدر پوتین ترمنځ خبرو اترو کې مهمه موضوع وي. د دواړو مشرانو ترمنځ په کال 2013 کې د جون د میاشتې راسې نیغ په نیغه ملاقات نه دی شوی. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري جاش ارنست په وینا د دغه ملاقات لپاره د ماسکو لخوا بیا بیا خواستونه شوي او په شام کې د روس کې اثر یې هم یو ولت دی. نن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته د وینا په مهال د روس صدر ولادیمیر پوتین په شام کې د غربي هیوادونو لخوا د شام حکومت مخالف ډلو تربیه کولو باندې هم نیوکې کړي او سره د دې د امریکا او غربي هیوادونو خارجه پالیسیانو باندې هم ټکونه کړي دي چې د جمهوریت په نوم یې په منځني ختیځ او ځینو افریقایي هیوادونو کې حالات خراب کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. څنګه چې تاسو زمونږ د دې خبرونو په سر کې هم واوریدل، د افغانستان په قندوز ښار باندې طالبانو پرون چې کومه حمله کړې وه او کنټرول یې ترلاسه کړی و. زمونږ سره دا وخت د وروستي تفصیل لپاره د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال خټک صاحب نه خپنه غراغله دی. کمال خټک صاحب، تاسو سهار کله وایو؟ په خیر علی.
سهار په خیر اکرام صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کمال خټک صاحب. ورسته حال څه دی او افغان چارواکي څه وایي د چې کوم د قندوز خار په حق لباندې چې کوم طالب یاغیانو د ګل پورز باندې نیولې؟
خار خو په مکمل ډول باندې نیولې دی د طالبانو په ولکه کې دی. د خار سره نږدې د خنابات ولسوالي چې دا هغه هم طالبانو سره دا او سوش دیوڑا مونږ له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د هغې د بیرته نیولو دپاره عملیات پیل کوي، خو دا خبره یې وکړه چې عملیات ځکه په احتیاط کوي چې دلته ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. او بله خبره دا چې هلته طالبان چې دي هغه اوس خپل مرچې چې دي کوم حکومتي ځایونه چې دي هغه کوي کوي، او د دې تر څنګ ځینې هغه کسان چې هغې په حکومت کې کار کوو یا حکومت سره لاس و هغه له ښار نه وتلي دي ګاونډیو ولایتونو لکه تخار، مزار شریف، بغلان یا شاوخوا ولسوالیو ته تللي دي. دوی افغان حکومت وایي چې هلته یې نور ځواکونه لیږلي دي. کوم د ځواکونو عکسونه چې په فیسبوک تلویزیون یا خبرونو کې راغلي دي، نو نوی افغان ځواکونه له هوایي ځواک سره یو ځای هغې ځای ته دي. خو طالبان هم دا خبره کړې ده چې ښار په بشپړ ډول له دوی سره دی. اوس دوی هڅه کوي چې نورې سیمې هم ونیسي، خو جنګ اوس پورې نشته. کله کله حال حال داسې ډزې وشي خو جنګ اوس ودرېدلی دی.
کمال خټک صاحب، یو ورته ده وایي چې په افغانستان کې سلونکي څه وایي او څومره پورې دا د افغان حکومت لپاره یو چیلنج هم دی او په دې باندې به اوس څومره ګوتې پورته کیږي چې د یو حکومت نه دومره غټ خار طالبان په خپل کنټرول کې اخلي، څومره د دې واک چیلنج شوی دی؟
اکرام صاحب، دا لبرنۍ لوی ستراتیژیک او مهم ولایت د ښار دی چې د طالبانو لاس ته ورځي. کندوز هم په ستراتیژیک لحاظ هم په اقتصادي لحاظ، ځکه چې دلته لوی د کسټوم یا ګمرک دفترونه دي او ډېر ستر ښار دی، او د افغان ځواکونو دپاره هم مهم دی. ستره فوزي اډه پکې دی او د جرمنیانو لوی قوت پکې و. نو مهم ښار دی، خورا ډېر مهم دی. درته پارلمان کې هم چې د کندوز وکیلان خبرې کوي، هلته مونږ په کندوز کې چې د کومو کسانو سره خبرې وکړې یا خپل ما چې دغه کندوز لیدلی دی، خورا ډېر مهم دی. وکیلان وایي چې ولې حکومت دومره سستی وکړي چې دغه ښار ترې ونیسي؟ ولسوالۍ خو یې ترې ونیوي، ولې د ښار ترې ونیسي؟ خو دلته چارواکي دا خبره کوي چې له دغو طالبانو سره د ځینو هیوادونو استخباراتو لاس دی. دوی وایي چې دی کې نه یوازې چې طالبان جنګیږي، بلکې د ځینو هیوادونو استخبارات چې دي هغه هم ستر لاس پکې لري. نو دغه ښار چې دی خورا ډېر مهم دی، او ځکه چې هلته تاجکستان سره سرحد لري، ګمرک پکې دی او نورې مهمې ادارې یا مهم نړیوالې ادارې چې دي هغه هم پکې دي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب زموږ سره د خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سینیټر فرحت الله بابر ویلی دی چې د پاکستان یو شمیر سیویلین ادارو کې د پوز اثر رسوخ زیات شوی دی او په حکومت او په پارلمان یې غږ کړی دی چې باید کم واک اختیار چې په کمو ځایونو کې آئین سیویلین ادارو ته ورکړی دی باید هغه د هغې په لاس کې وي. نوموړي ویلي دي چې په ډیرو ځایونو کې پوز هغه د سیویلین ادارو دائرې ته دننه کیږي او ویلي دي باید دغه واک اختیار د سیویلین ادارو په لاس کې وي. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان په بره ایوان سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر د هیواد دننه د سیویلین ادارو د کردار پر راکمولو اندېښنه څرګند کړې او ویلي وخت راغلی چې سیاسي ډلې او سیول ادارې په فوز د بیللې خپل اختیار ترلاسه کولو لپاره منظم اواز راپورته کړي. د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ډیو ریډیو ته ویلي دا به ډېره بدمرغي وي چې سیاستمداران سیول ادارې د تباه کېدو نه بچ نکړي او ورځ پر ورځ د دغه ادارو اختیارات پوځي چارواکو ته سپاري. د ګل پر ورځ د دفاع په حق له د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه د پنډې دننه د فوج د انتظام لاندې چلیدونکي نیشنل یونیورسټي آف میډیکل ساینسز د بل د مسودې د منظورې په موقع خپل اختلافي نوٹ کې فرحت الله بابر لیکلی چې ټول ادارې د آئین او قانون د ساتنې او په دې د عمل کولو پابندي.
بالکل دغه وخت راغلی دی چې اوس سیول او پولیټیکل حکومت او پولیټیکل ادارې د خپل سپیس د فوجي ادارو نه واپس اخیستو لپاره یو منظم آواز اوچت کړي. نه صرف منظم آواز اوچت کړي بلکې د هغې لپاره د عملي اقدامات هم وکړي او موږ نن په کمیټې کې هم دغه وویل چې نن موږ دا آواز اوچتو دا یو مایناریټي آواز دی او د هغې عملي قدم دا کیدی شي چې تاسو دا بل نن منظور نه کړئ او دا واپس واستوئ دې ادارې ته چې هغه کې دا ترمیم وکړي چې دا به د سیول د ادارې د پی ایم ڈی سی د نگرانۍ لاندې به د خپل کورسز او د خپل تقرریانو چې کم کرایتي یا هغوی ایښې ده هغه به هغې مطابق به کار کوي. ما ویل چې دا یو ټیسټ دی د پارلیمان، دا یو ټیسټ دی د دې کمیټۍ لپاره. خو بدقسمتۍ سره په دې ټیسټ کې نن زموږ دا کمیټۍ
دا لومبې ځل نه دی چې یو سیاستدان د هیواد دننه د حکومت په سیویلین ادارو او د حکمرانۍ په چارو کې د فوج مخ په سیوا کېدونکي اثر رسوخ باندې اندېښنې څرګندوي. پرون د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلي چې د تیرو سو میاشتو راهیسې منتخب جمهوري حکومت کار ته نه پرېښودل کېږي او په تسلسل سره دا تاثر ورکول کېږي چې ګنی منتخب نمائندگان د ولس د خدمت جوګا نه دي.
چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا. ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا.
دی وای د تیر سو میاشتو راهیسی منتخب جمهوری حکومت کار ته نه پریښودل کیږي او د دې لوبې پیل تیر کال د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې د حکومت په ضد د احتجاجي ناستو نه شوی وو. تیر کال د اگست په میاشت کې د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستې سره سم په نړیوالو مطبوعاتو کې هم داسې خبرونه خواره شوي وو چې فوج د حکومت مخالف ګوند د فشار لاندې د نواز حکومت نه د دفاع او د خارجه چارو ټول اختیارات خپل لاسونو کې اغستلی دي. د رواني میاشتې دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې ځینې خلک هغه د وزیر اعظم د کرسۍ نه ګوښه کول غواړي او دا چې د هغه پر ځای کوم یو بل تن د واک په کرسۍ کېنول غواړي. که څه هم اعلی حکومتي چارواکي په ښکاره ډول د فوز او سیویلین حکومت ترمنځ د اختیاراتو د تولې د بې توله کېدو تاثر رد کوي، خو څېړونکي نظر لري چې تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید او بیا د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د فوزي عدالتونو جوړښت ښایي چې منتخب سیویلین حکومت په ډیرو ملکي چارو کې خپل آئینی اختیارات په فوز بیللي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو په دې باندې زمونږ د سحر د دریو غنټو خبرونې سره ترسیږي. زمونږ پروډوسر وو اشفاق من او انجینیر وو جان. او نن مازیګر او ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ساعت وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.